السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلی. ډېره برخه درسي ساعت او د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د ساعت خبرونو ته. د افغانستان او پاکستان د خصوصي سکتورونو د مرکزي کمیټې پرون د دوو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ د لارو د پرانیستو په اړه غونډه وکړه. ټاکل شوی ده چې د دواړو خواوو کمیټې خپل وړاندیزونه له خپلو حکومتونو سره شریک کړي. تر دې وړاندې د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ته د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او ترانزیتي ستونزو د حل په هدف په ځانګړې توګه د لارو د پرانیستو لپاره د مذاکراتو وړاندیز کړی و. دا وړاندیز د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له لوري له هرکلی سره مخامخ شو او د همدې هدف لپاره څو آنلاین غونډې هم وشوې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ لارې د 2015 کال په اکتوبر کې پر کابل او پکتیکا د پاکستان له هوایي حملو او د دغو حملو په وړاندې د طالبانو له ځوابي بریدونو وروسته د پاکستان له لوري بندې شوې. وروسته د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې تر هغو به له پاکستان سره لارې خلاصې نه کړي چې د لارو د نه بندولو په اړه کلک ضمانتونه ترلاسه نه کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د عمان د بهرنیو چارو له وزیر بدر بن حمد البوسیدی سره د افغانستان او عمان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو او د سوداګریزو ترانزیتي او ترانسپورتي همکاریو د پراختیا پر لارو چارو خبرې کړي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی متقی عمان ته خپل وروستی سفر ګټور وبل او د دواړو لورو په وروستیو اونیو کې د دوه هیوادونو ترمنځ د بیلابیلو همکاریو د پراخولو لپاره د پلاو سفرونه مهم ارزولي. د خبر پاڼې لمخه په دې ټلیفوني خبرو کې د عمان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د سفر بلنه هم ترلاسه کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر تیر کال د هوت په میاشت کې په یو رسمي سفر عمان ته تللی وو او هلته یې له البوسیدی او نورو چارواکو سره کتلی وو. د طالبانو حکومت د 1403 کال په سمبلې کې د عمان په پلازمینه مسقط کې د افغانستان د سفارت کنټرول ترلاسه کړ. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر سهیل افریدی وایي د ناامنۍ د تلپاتې حل لپاره باید د خیبر پختونخوا د امن جرګې سپارښتنې عملي شي او داسې ونه شي چې یوازې په یو اړخیزو پرېکړو او یا مطبوعاتي کنفرانسونو تکیه وشي. تر دې وړاندې د پاکستاني پوځ د عامه اړیکو ادارې مشر په یو خبري کنفرانس کې په سیمه کې د پوځي عملیاتو په اړه د تحریک انصاف ګوند پر دریز نیوکه کړې وه او ویلي وو چې په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف ګوند حکومت په دې ایالت کې د پوځ د عملیاتو مخالفت کوي. سهیل افریدی پرون د جنرال شریف چودري د دغو څرګندونو په ځواب کې وویل چې امنیت د خیبر پختونخوا او ټول پاکستان ګډه موضوع ده او د ټینګښت لپاره یو هر اړخیزه تګلاره پکار ده چې په کې سیاسي ګوندونه، پښتانه مشران او نور اغیزمن شخصیتونه شامل ووسی. او په ایران کې پرون د اعتراضونو په 11مه ورځ د ډالرو په وړاندې د ایران د تومنو ارزښت یو بل ریکارډ کچې ته راولوید، یعنی یو سل او اته سل وزره تومنو ته ټیټ شو. په ایران کې وروستي اعتراضونه د بهرنیو اسعارو په وړاندې د ایران د پیسو د ارزښت د ټیټېدو له کبله پیل شول چې لا هم دوام لري. پرون چهارشنبه د هر یورو ارزښت 133,000 او د هر برتانیي پاوند ارزښت 200,000 تومنو ته لوړ شو. د ایران په اعتراضونو کې چې د روانې جدې په ومه پیل شوی، تر اوسه لږونه کسان وژل او ټپیان شوی دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
دلوی مهربانه را پس پیسیلی نامه سلامونه اونی که هیلی میومانی درنو سکون که هیلی دا چراغ و جور پیست و وقت با متردی محال پا خیر رسولی بی تس طول تا دا ولسم طولگی تاریخ مضمون یا ولسم لوست شراغ لست ویم پا دی هیلی چنن روز هم دا لوست را خیلی نشی بارا سر مل پاتیسی. نن مو موضوع پا هند که افغانی پاچهان دی دا چه کم پاچهان پا هند که وقت رسی جی او چه دول وقت رسی جی دا هم دیگه موضوع اربند بایان مجاوتات سی معلومات لست را رو رجو خپل نروزی درس پیلو پا هند که افغانی پاچهان. لومړی په هند کې قطبیه پاچاهان دي د سلطان شهاب الدین د مړینې څخه وروسته د 1402 قمري کال کې د غوریانو هغه کومه لویه امپراتوري چې وه هغه تجزیه کیږي، چې د همدغه تجزیه په ترڅ کې ترک توکمه قطب الدین ایبک محمد سام غوري د هند خپلواکه پاچا اعلان کیږي او پلازمینه هم د لاهور څخه دلی شاته نقل کیږي. دوی بیا په دلی کې د مشهور جامع جومات او د جامع منار په رقم هلته د قطب منار بنسټ ایږدي، او دوی خپله یو ډیر سخي زړور او سیاست پوه سړی و. د 50 کلونو د واکمنۍ څخه وروسته بیا دوی په 1408 قمري کال کې د چوگان په لوبه کې د آس څخه رالویږي او مړ کیږي، چې بیا د ده څخه وروسته آرام شاه چې دی د په زویولي باندې هغه نیولی و د ډیلي په تخت باندې کښېني. سلطان شمس الدین تمشتی د قطبی پاچاهانو تر ټولو ځواکمن پاچا دی چې 15 کاله پر هند باندې واکمني وکړه، او د سند او بنګال مشران یې هم دې ته مجبور کړ چې د اطاعت وکړي. د بیا د جلال الدین خوارزمشاه یو غوښتنه چې د هغه د هند واکمني سوچونه وهل چې مثلا دی واک ته ورسیږي او د خپل واکمني پیل کړي، دغه غوښتنه د رد کړه او یې نه منل، چې بیا د 1403 هجری قمري کال کې مړ کیږي. او د مړینې څخه وروسته د زی رکن الدین فیروز شاه واکمنۍ ته رسیږي، چې هغه هم بیا د شپږو میاشتو د واکمنۍ څخه وروسته د درباریانو دی د واکمنۍ څخه ګوښه کوي، دی د واکمنۍ څخه لیرې کوي، بیا یې وژني، چې بیا د دې څخه وروسته د ده خور رضیه واک ته رسیږي. سلطان رضیه د خپل ورور رکن الدین چې فیروز شاه هم نومېدی د هغه څخه وروسته په 1404 هجري قمري کال کې واکمنۍ ترلاسه کوي، او دا بیا خپل د واکمنۍ په اولو ورځو کې د خپل پلار صدر اعظم نظام الملک جنیدی د مخالفت او بغاوت سره مخامخ کیږي، خو د دغه ستونزو او د دغه بغاوتونو یا د دغه مخالفتونو څخه په ډیر ښه تدبیر سره دا ځان د دغه ستونزو څخه باسي، نظم او امنیت ټینګوي، چې د خپل هیواد ټولنیز نظام هم ډیر ښه په ښه ډول سره پر مخ باندې بیایي. چې بیا د دې څخه وروسته مزلدین بهرام شاه او علاءالدین مسعود شاه په بل پسې واک ته رسیږي، بیا تر هغه چې د دوی پسې د سلطان رضیه کشر ورور ته نوبت ورسیږي، او د دې کشر ورور نصرالدین محمد شاه واک ته رسیږي، او هغه هم په هند باندې بیا یو شکل واکمني کوي. بیا د سلطان نصرالدین د مړینې څخه وروسته د ده وزیر غیاث الدین بلبن واک ته رسیږي، چې د ده د دربار د پوهې او فن مرکز و، او څرنګه چې دی امیر خسرو دهلوي هلته ځانګړې درجه درلوده، سلطان غیاث الدین هم د 1 کلنۍ پاچاهۍ څخه وروسته دی په ډیلي کې مړ کیږي، او د ده د مرګ څخه وروسته بیا د قطبیه کوم دولت یا کوم لړۍ چې وه هغه په هند کې د منځه ځي، او ورپسې نور لړۍ یا نور افغاني حکومتونه لکه غلزی شاهان، تغلق شاهان، خزر خانیان، لودیان او سوریان بیا یې په بل پسې واک ته رسیږي. مرزو ته دغه افغاني لړیو د جملې څخه لودیان او سوریانو ته، چې لودیان د پنجاب یا د نائب الحکمه ملک کله خان زوی ملک بهلول د 1450 کال څخه تر 1480 کلونو څخه وروسته بیا د خیزر خانیه دولت د کمزوري له امله د ملک چارې د ته په لاس ورځي، او په هند کې هم د مخفزور افغاني پاچاهانو بنسټ بیا پیاوړی کیږي، یعنی کوم حکومت چې هغه د مات سره مخامخ کېده او هغه د منځه تلا یا د کومې کمزوري سره چې مخو، همدغه افغاني پاچاهانو بنسټ بیا راژوندی کیږي، هغه بیا قوي کیږي، او د ملک بهلول لودي د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی نظام خان چې د سلطان سکندر پاچا په نوم هم یادېده هغه واک ته رسیږي او واکمن کیږي، چې بیا د هیواد په غونه او د علم او پوهې په پرمختګ کې ډېرې هڅې کوي. پوهان او فاضلانو ته هم په درنه سترګه ګوري، دلی ژبه او خط هم د دې ترڅنګ د اسلام دین د په دوره کې په هندوستان کې تر ډېره پرمختګ کوي او پراخه کیږي. سلطان سکندر مړ او بیا د هغه څخه وروسته د زوی ابراهیم واکمنۍ ته رسیږي. د ابراهیم هغه کوم ناسم اداره چې و د همدغه ناسم ادارې له کبله د دې د پاچاهۍ بنسټ کمزوري کیږي، او په هند کې د بربر لشکرکشۍ ته زمینه برابرېږي. د پاچاهۍ دغه کوم کمزوري چې رامنځته سوه د په دوره کې دغه ابراهیم په دوره کې چې کوم کمزوري په دغه پاچاهۍ کې رامنځته کیږي، دا د زمینه برابروي چې په هند کې بابریان لشکرکشي وکړي، او د پانی پت په ډګر کې یا د پانی پت په میدان کې بیا د بابر او ابراهیم ترمنځ یو ډېره خونړۍ جګړه رامنځته کیږي چې بابریان بریالي کیږي او په بریالیتوب سره د بابریانو لری په ډهلي کې واک ته رسیږي. په 1910 هجري قمري کال کې بیا د کوهینور مشهور الماس سره د نورو دولتي خزانو لاسته راوړل دا ټوله لاسته راوړل بیا په هند کې کومه واکمني د ترلاسه نه کړه. په هر حال په هند کې د ببر په وړاندې د افغانانو د مخالفتونو لړۍ همداسې روانه وه. په ځانګړې توګه هغه وخت چې بابر مړ کیږي او د هغه زوی همایون واک ته رسیږي د افغانانو مخالفت نور هم پسې زیاتیږي او تر هغه وخته پورې چې بیا په هند کې د سوریانو د راتګ لپاره زمینه برابرېږي. ورپسې د سوریانو لړۍ وه چې د هندوستان د افغاني ځواکمنو پاچاهانو څخه یو هم فرید حسن زوی دی چې په اول سر کې د لاهور د حاکم دولت خان په واسطه د سلطان ابراهیم لودي دربار ته لاره پیدا کوي او هلته شهرت ته رسیږي. وروسته بیا د بهار نائب الحکومه ټاکل کیږي او د زړورتیا له کبله د شیرخان لقب دی ترلاسه کوي چې د زمري د ښکار کولو په وخت کې د شودلې و یعنی کم زړورتیا کم شهامت چې دی د زمری د ښکار کولو په وخت کې هغه مهال د ښکار کړی و د همدغه شهامت د کبله بیا د شیرخان لقب ځان ته غوره کوي یا د شیرخان لقب دی ترلاسه کوي. او په دغه کورنۍ کې شیرشاهی سوری د شمالي او همدارنګه مرکزی هند د ټولو برخو د نیولو څخه وروسته بیا په ځینو کورنۍ اصلاحاتو باندې د شروع کوي. شیرشاهی سوری هم پوهانه والمانه ته ډیره پاملرنه کوي. خپل هم ځینې وختونه شعر ویل او د قافیه په پوهه کې هم شپوهېده چې څړول په دغه شعر کې قافیه برابره کړي. د شیرشاهی سوری څخه وروسته بیا د مشر زوی عادل خان پاچا کیږي او د سردار دی بیا د سردارانو د مخالفت په وجه لیری په 1923 کال کې د دکشر ورور جلال خان چې هغه د سلیم شاه سوری په نامه یادې دي هغه واکمنۍ ته رسیږي. د همدغه سلیم شاه سوری څخه وروسته بیا د هغه 12 کلن زوی چې فیروز خان نومېدی فیروز پاچا کیږي او درې ورځې وروسته بیا د شیرشاهی سوری د وراره مبارز خان د خاصه خدای وشل کیږي او مبارز خان بیا د محمد شاه عدلی په نامه پاچا کیږي. راځو دا چې په ایران په منځنۍ پیړۍ کې څه ډول و. موږ او تاسې په هند کې چې کوم افغاني پاچاهانو واکمني کول د هغه اړوند معلومات لاسته راوړل. راځو دا چې ایران په منځنۍ پیړۍ کې څه ډول حالات لري. د تبریستان علویان یو حکومت په دغه مهال کې په دغه دوره کې دغه کورنۍ په هاشمي سیدانو پورې اړه لري او په 1225 قمري کال کې د زید د زوی سید حسن په مشرۍ سره د ایران په اوسنۍ تبریستان کې دوی خپلواک حکومت بنسټ ایږدي او ټول تبریستان او تهران نیسي او عباسي امیرین او مامورین هم د همغه سیمو څخه باسي چې بیا د حسن څخه وروسته نور علوي پاچاهان هم په دغه دوره کې واکمني کوي او د دمرنې څخه وروسته بیا ټول حکومتي چارې خپل زوم حسن بن قاسم ته سپاري. د نموړي په زمانه کې بیا د علوي حکومت چارې ډېر ګډوډ کیږي او د دغه ګډوډي په نتیجه کې بیا په 1314 کال کې د تبریستان علویانو حکومت چې دی هغه رنګ کیږي او د مات سره مخامخ کیږي. ورپسې بل دوره یا بل حکومت په دغه مهال کې د زیاران و چې دی د علوي حکومت د راپرزیدلو یا د ماتې څخه وروسته بیا د دې حکومت نظامي واکمنانو او سردارانو بغاوت وکړي. د تبرستان سیمه یې په ډیرو سیمیزو خپلواکو حکومتونو باندې وویشل یعنې سیمیز حکومتونه یې رامنځته کړل او د دغه سردارانو د ډلې څخه یو مشهور د زیارزوی مرداویچ نومېدی چې دی د تبرستان د ښار په نیولو کې یا د تبرستان شهر په نیولو سره د زیرانیانو د حکومت بنسټ ایږدي. دی بیا د ترکیې غلامانو د بغاوت په ترڅ کې کله چې ترکیې غلامان بغاوت کوي په همغه بغاوت کې دی وژل کیږي او د مرداویچ څخه وروسته بیا د دورو وشمګیر واکمنۍ ته رسیږي چې د بویا د زمونو سره دی بیا جګړې کوي او د هغه د خوا څخه بیا دی ماته خوري چې بیا په دې ترتیب سره د دوی واکمنۍ له منځه ځي او د بویا حکومت رامنځته کیږي. راځو د البویه حکومت ته چې البویه بیا د عباسي خلافت د کمزورتیا په دوره کې وروسته له دې چې زیرانیانو خپل خپلواکي اعلان کړه او دوی خپل خپلواک حکومت رامنځته کړي. په خپل بیا په اصفهان کې د خپلواک حکومت بنسټ رامنځته کړ یعنی په اصفهان کې خپل خپلواکي اعلان کړه او په ډېر لږ وخت کې بیا د ایران مختلفې سیمې د خپل واکمنۍ کې شاملې کړې او هغه سیمې ونیولې. د البویه تر ټولو مشهور مشران حسن رکن حمدالله او احمد حزدالله نمیدل. البته به پای که د غزنویان او سلجوقیان د خواسته خه چې هغوی د عباسي خلافت د ملاتړ کوونکو او غوښتونکو څخه وه له منځه ځي او په منځنۍ پیړۍ کې بیا په ایران باندې د غزنویانو سلجوقیانو او خوارزم شاهانو درې لړۍ پرته د تیمورانو څخه په دغه دورې کې واکمني کړې ده. راځو ایران په نوې پیړۍ کې. دا چې په نوې پیړۍ کې ایران کوم حکومتونه درلوده، یو د صفویانو حکومت و چې دا حکومت د شاه اسماعیل صفوي په واسطه په نوې پیړۍ کې رامنځته کیږي چې د دې لړۍ د مشهورو پاچاهانو د جملې څخه یو هم لومړی شاه عباس نومیږي چې د صفویانو په دوره کې د نړۍ او همدارنګه په ځانګړې توګه د اروپا سره د ایران نوې اړیکې ټینګیږي او په کوچنۍ آسیا یا اوسنۍ ترکیه کې د عثماني ځواکمنې امپراتوري په رامنځته کېدو سره د اروپایانو یا اروپایانو په هوسا توګه په دې باندې ونتوانېدل چې د ځمکې له لارې دوی ختیځ ته تګ راتګ وکړي. له همدغه کبله بیا د اروپایانو او همدارنګه د عثماني امپراتورانو ترمنځ دښمني جوړیږي او دوی دښمني لري د بل په منځ کې د عثمانیانو بیا د ختیځ ګاونډي ایران سره بیا ښه اړیکې درلودې. بل حکومت هم د افشاریانو حکومت و چې د صفوي حکومت د لمنځه تګ څخه وروسته افغانان پر ایران باندې د صفویانو په ځای باندې واکمن کیږي. نادر د مرکزي واکمنۍ د جوړېدو څخه وروسته، یعنی کله چې د مرکزي واکمنۍ رامنځته کړه، دغه څخه وروسته بیا د ایران څخه د بهرنیانو یا دغه پردیو د شړلو لپاره لاس په کار کیږي او د نادرشاه په زمانه کې بیا د مشهد ښار د هغه د اوسېدو په اصلي مرکز باندې او د دولتي خزانو د ساتلو په ځای باندې بدلیږي. د نادر افشار د حکومت په وروستنی کلونو کې د ایران د خلکو لپاره دغه وروستنی کلونه ډېر سخت تمامیږي، یعنی ډېر سخت ډېر ورته سختیږي. بیا په 1918 کال کې د هغه د وژلو څخه وروسته ایران په ایران کې ځینې کورنۍ ګډوډي رامنځته کیږي او ایران په کورنۍ ګډوډیو باندې په کورنۍ ګډوډۍ کې راښکېل کیږي. ورپسې د زندیه حکومت پیلېږي. دا چې د نادر افشار د وژلو څخه وروسته د ده حکومت کوم حکومت چې و هغه له منځه ځي او په ټول ایران کې کورنۍ جګړې رامنځته کیږي. د ایران ځینې برخې پوځي مشرانو ته او ځینې نورې قبیله مخورو ته په لاس ورځي. په دغه دوره کې کریم خان زند ډېر واک پیدا کوي او د هغه څخه وروسته بیا زندیه حکومت شروع کیږي، چې بیا د کریم خان د مړینې څخه وروسته په ایران کې کورنۍ جګړې بیا شروع کیږي او په پایله کې بیا د قاجار په نامه د واک یو لوري په ایران کې د حکومت مشري لاس ته راوړي. په دې توګه سره بیا ایران په خپل معاصر یا نوې پیړۍ کې تاریخ پیلوي او په خپل معاصر تاریخ کې ورګډیږي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې تاسو د ټولو به د پام وړ ګرځېدلې وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس تاسو ټول په لوی مهربانۍ رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلام علیکم هیلی میومنی درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ جوړ بیاست او د ژوند چارې په مو شه پر مخ ځي. تاسو ټول ته د دولسم ټولګي تاریخ مضمون یو لسم لوست شرح خلاص تویم چې د نن ورځې موضوع مو د چین د خلکو د جمهوریت په حق لده. راته خپل درس پیلو. د چین د خلکو جمهوریت، دا چې د چین هیواد د درولی وچو اروپا، آسیا او افریقا د تقاطع په محل کې د موقعیت لري، نو په سیمه کې نړیوال او د لوی قدرتونو په منځ کې هم د ستراتیژیک اهمیت څخه برخمن دي. او چین په شمالي نیمه کره کې د آسیا په ختیځه برخه او د آرام سمندر په لویدیځ ساحل کې پروت دی چې 9.8 میلیون کیلومتر مربع مساحت لري او د همدغه مساحت په درلودلو سره د نړۍ دریم لوی هیواد دی. د چین د خلکو جمهوریت د خلکو د جمهوریت پلازمینه د پیکان یا د بیجنګ ښار دی چې د ډیرو پخوانی مرکزونو څخه شمیرل کیږي او تاریخي سابقه هم 3000 کلونو مخکې تر رسیږي، یعنی 3000 کال مخکې د چین هیواد د پیکن ښار یا بیجنګ ښار 3000 کال سابقه لري. په شلمه میلادي پیړۍ کې بیا د لومړنۍ امپراتوري حکومتونه ورسته بیا د چین ملي جمهوریت منځته راغلي. د دې هیواد لومړنی ولسمشر هم ډاکټر سون یاتسن نومیږي چې هغه د چین د پلار په نامه هم مشهور دی. په 1912 کال کې د انقلاب مشر او د چین لومړنی رئیس جمهور و چې ګومینتانګ د ګوند مشري تر 1918 کال پورې په غاړه درلوده. په 1928 میلادي کال کې په پسرلي کې د ماوو په مشرۍ سره هغه پاتې شونې ماته خوړین کې بلواګران او هغه پوځیان چې د نانچین په ګډوډۍ کې برخه اخیسته وه هغه ژوندي پاتې سي وو. د جوده په قوماندانۍ سره هغوی یو له بل سره یو ځای کېږي او دغه ناکامې ګډوډۍ د دواړو مشرانو کتنه د کمونیست ګوند قواوې هم د ماتې یا د منځه وړلو څخه ژغوري او دغه پرېکړه کوي چې پاتې قواوې هغه قواوې چې پاتې دي هغه د چین سره یا د چین په سره پوځ کې دوی باید تنظیم کړي. همدارنګه بیا ماوو د 1931 میلادي کال په وروستۍ کې د چین لومړنۍ شورا یا شورای جمهوری د ګیانګسي په سیمه کې اعلان کوي او د دویم نړیوال جنگ په پای کې بیا په مالي ډول سره دوه چین شتون لري. یو هغه قلمرو یا هغه حکومت چې د ګومیندان تر نظارت لاندې وو او بل بیا هغه آزادې سیمې چې د چین کمونیست ګوند رهبري کوي. یعنې دغه مهال کې دویمه نړیواله جګړه چې پای ته ورسېدل په پای کې په عملي ډول سره دوه چین منځ ته راځي. یو هغه چین چې د ګومیندان تر نظارت لاندې دي او بل هغه آزادې سیمې چې بیا د چین کمونیست ګوند هغه ځای رهبري په غاړه لري. ګومیندان سره بیا د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د وسلې او مهماتو د پوځیانو د زده کړې او ترڅنګ ختیځ ته د ارتباطي لارو جوړونه او ساتنه هم د نظامی او ډیپلوماټیک ملاتړ هم د همدغه د دوی د امریکا د متحده ایالاتو لخوا ورسره کېدل او د چین کمونیست ګوند د مقاومت لپاره بیا اغیزمنې تیاری هم نیولې وې. په اقتصادي برخه کې بیا په 1936 میلادي کال کې د مې د میاشتې په 14 نیټه په د چین کمونیست ګوند مرکزی کمیټې دا پتیلې و چې د لویو ملکانو ځمکې مصادره کړي او د دې کار ترڅنګ د پوځي حضراتو او د هغو د جلب لپاره هم تدابیر نیولې وه. کمونیست ګوند بیا په دې باندې وتوانه دي چې د مختلفو مبارزو د نظامي لارې څخه خلک د ګومیندان د حملو په وړاندې دي آماده کړي او د دغه حملو په وړاندې وکولای سي چې دوی وهڅوي. په 1940 میلادي کال کې بیا په دوبی او منی کې آزادي غوښتونکي یا هغه کسان چې غواړي آزادي ترلاسه کړي دغه آزادي غوښتونکي پوځ په ډیرو کلکو سختو او بدلي عملیاتو سره مخ ته ځي او د ګومیندان شهرونه محاصره کوي او وروسته بیا دوی د مات سره مخامخ کوي. او د چین ډیره مهمه صنعتي سیمه چې د پوځیان او د چین په شمال ختیځ کې فلزات د ویلیکې دوه کارخانې د ډبرو د سکرو د رایستلو ماشین جوړولې او د انرژي یا د لیش رالیش پر مختللې شبکې هم پکې کې دا دغه برخي کمونیستي قوا ونیولې. بیا په 1940 میلادي کال په پای کې کمونیست ګوند په دې باندې وتوانېد چې ټول شمالي او شمال ختیځ چین باندې واکمن سي او د چین شمالي او ختیځ برخې شمال ختیځ برخې دې په لاس کې ونیسي. همدارنګه په 1940 میلادي کال کې بیجینګ پرته له کوم مقاومت څخه د کمونیست ګوند د قواو لاس ته ځي او هم هغه کال کې د نومبر او اپریل د میاشتو ترمنځ د چین شهرونه بلا جګړې څخه بلا ونیتېونه څخه کمونیستانو لاس ته ورځي. چی کای چینګ د خپل پوځیانو د کوچنی ډلې سره تایوان ته تشتي او د پیکندنی ولو او د چانګشای د چانګشیک د قواو تر ماته ولو ورسته کمونیست ګوند په مکمل ډول سره بریالیتوب ته رسیږي او د ماو 1940 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې په لومړنۍ ورځ باندې د پکند سولې په میدان کې د چین د خلکو جمهوریت اعلانوي او په دې ډول سره د چین د خلکو جمهوریت اعلانیږي. راځو د تاجکستان هیواد په هکله پوهیږو چې دا څه ډول هیواد دی او کومې دورې پکې کې موجودې دي. په ټوله سیمه کې خوراواره دي نه یوازې په ایران کې بلکې تاجکستان هیواد د هنري فیلډ د وینا د مخې تاجکستان یا تاجکان مشهور خلک دي چې د ختیځ او پاکستان کې بلکې د ماورانهر په شارونو کې او همدارنګه په هغه هیوادونو کې چې د تاتاریانو د ولکې لاندې دي په دغه سیمو کې اوسېږي او ترڅنګ یې د هغو د ځینو ویناو له مخې د چین تر سرحدونو پورې یا لږ تر لږه تر تیبت پورې دغه خلک یا دغه سیمې تر هغه سیمو پورې یا تر دغه سرحدونو پورې خپره سوي دي. یو شمېر تاجکان او په ازبکستان کې ځینې نور په قرغزستان کې اوسېږي او د تاجکان چې دي هغه د آریایانو د پخواني نژاد څخه دي. سکندر د میلادي 14مې پېړۍ څخه د مخه د تاجکان خاوره ونیوله او د هغه ځای خلک یې ایران تابع کړل. وروسته بیا د یونانیانو او مقدونیانو څخه یو لشکر جوړ کړي چې 300 کسه هلته اوسېدل او د هغه ځای د خلکو سره دوی یو ځای سوه. بیا د میلاد څخه دوې پیړۍ مخکې سکاهانو د یونانیانو ځای ونیوي، یعنی پر تاجکستان باندې دوی واکمن سوه. په 28 څخه تر 9 میلاد کلونو څخه د مخه گوایشان یا کوشان د یوچیو نور قبایل ونیول او د کوشانیانو امپراتوري جوړه کړه چې بیا دوی په دې باندې وتوانېدل چې په مرکزي آسیا کې تقریبا 200 کاله دوی حکومت وکړي. او د کوشانیانو امپراتوري د درېیمې پیړۍ په پای کې کمزوری کیږي چې بیا رومیانو هغوی ته د افتالیت یا سپینه خونان یا احاتله بلل کیږي، دغه بل قوم رامنځته کیږي. تاجکستان اکثره چې دی هغه د نژاد له پلوه سپین نژاده دي او کله کله ویلی سو چې دوی د مغولو ځانګړنې پکښې کې لیدل کیږي. علت یې دا دی چې دوی بیا زیاتره د ترکانو سره ودونه کړي دي. د ترکي مهاجرینو په پرله پسې حملو سره دا سیمه داسې ترکي سوله چې په 14 میلادي پیړۍ کې مغول په دغه ځای دلته چې کله حمله وکړه هغه یې په ځان کې مخلوط کړه او هغوی یې تر خپلې اغېزې لاندې راوستل. نو ځکه موږ وایو چې د مغولو ځانګړنې هم په دغه کانو کې لیدل کیږي. بیا د 19 پیړۍ په نیمایي کې د وخت په تیریدو سره د روسیې د ځمکې پراخوالی دغه لړۍ سویل لوري ته یا سویلي لوري افغانستان په خوا باندې پیل سو. د تاجکانو ستر مرکزونه لکه اوارا، توبا، خجند هم د روسیې سره ورتړل سو او د تاجکستان شمالي برخه د روسانو په قلمرو کې، د سویلي برخه بیا د بخارا د امیر تر فرمان لاندې راغلې. د تاجکستان شمالي برخه بیا په روسانو پورې اړه درلوده او سویلي برخه هم د بخارا د امیر په ولکه کې راغله. په 1913 میلادي کال کې بیا د شوروي حکومت منګولي چې بیا هغه د مرکزي آسیا په مخکې نیول سوو سیمو کې ټینګسولې او د همدغه کال په اوږدو کې بیا د تاجکستان شمالي برخه په خود مختار ډول سره شوروي ترکستان ته د شوروي ترکستان یوه برخه سوله. او په 1928 میلادي کال کې بیا سري قواوې د بخارا شرقي برخه ته ورغلې او دغه د دوشنبه ښار یا د دوی مرکز یې ونیوي. 1923 میلادي کال کې د منځنۍ آسیا د جمهوریتونو د سرحدونو د ټاکلو په وخت کې د تاجک شوروي جمهوریت د ازبکستان جمهوری یو برخه سول. او په 1929 کال کې بیا د دوشنبه ښار د ستالین آباد او په 1928 میلادي کال کې بیا بیرته د دوشنبه ښار ونومول سو. او هم په 1923 میلادي کال کې د دغه سرحد ټاکنې پر اساس باندې ځینې ښارونه لکه سمرقند، بخارا، سرخان، دریا، قشدریا، فرغانی سیمې د تاجکستان څخه جلاس ولې. او د سرحدي ټاکنې د همغه تاریخ څخه تر اوسه پورې کوم بدلون نه دی پکښې راغلی. د شوروي اتحاد د رامنځته کېدو څخه وروسته بیا په 1991 میلادي کال کې تاجکستان خپله سیاسي خپلواکي اعلان کړه، خپل ځان خپلواک وګڼي او د ملګرو ملتونو د ټولنې او ځینو نورو نړیوالو ادارو غړیتوب هم ترلاسه کړي. راځو ازبکستان هیواد ته. چې ازبکستان هیواد داسې یو هیواد دی چې په مرکزي آسیا کې د دوو سیندونو امو او سیر دریا ترمنځ پروت دی. یو 70% خلک یې ازبک دی او په ازبکستان کې نور لکه ځینې قومونه نور لکه روسان، تاجکان، قزاقان او تاتاران هم اوسېږي. په سلو کې 30% خلک یې په کلیو او صحراو کې اوسېږي. رسمي ژبه یې هم ازبکي ده او هم روسي ده. او دغه په 1390 میلادي کال مخکې مقدونی، سکندر، سمرقند، اوسنی ازبکستان او د بخارا یونانی برخه وګرځوله، د باختری یونانی برخه وګرځوله. د شپږم میلادي پیړۍ په نیمایي کې بیا ترکی خانانو دغه سیمې ونیولې. او ازبکان خپل نوم د ازبک خان څخه چې هغه د اسلام په دین باندې په 1430 میلادي کال کې مشرف سو په اسلام باندې اقتباس کړ. او همدارنګه ابو اخیر خان د شیبان ځوان ځایناستی و چې د جوجی زوی په دغه مرکزی آسیا کې د ازبکو د قدرت بنسټ کې شو دی. او د ازبکستان 50% خلک مسلمانان او حنفی مذهب دي. ځینې نور یې سره په اسلامي سنتونو او ارزښتونو باندې ولاړ دي. په دې هیواد کې بیا اسلامي ارزښتونه لکه نکاح، تدفین، خاورې ته د مړي سپارل، د هلکانو سنتول او همدارنګه نور اسلامي ارزښتونه په دغه هیواد کې رعایت کیږي. په پخوانی شوروي اتحاد کې بیا 1991 میلادي کال کې ځینې چټک بدلونونه د ازبکستان مشرتابه ته د فرصت ورکړي چې په دغه کال کې د سپتمبر په اوله تاریخ باندې ازبکستان یو خپلواک هیواد اعلان کړي. او د ازبکستان کمونیست ګوند هم منحل سو، ټول ټاکنې رامنځته سولې او اسلام کریموف د رای په ګټلو سره رئیس جمهور ټاکل کیږي چې د خپلواکۍ د اعلان کولو څخه وروسته د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کوي او ځینې اقتصادي نړیوالو او سیمه ییزو ټولنو کې دی دغه هیواد داخليږي. تر څنګه د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې ازبکستان ډېر ښه اقتصاد په تېره بیا د کرهنې په برخه کې ډېر ښه امکانات لري. د مسو، د سکرو، د ډبرو، د نفتو کانونه هم لري. د فولاد د صنعت په تولید، غذایي توکي او د پنبې په پرمختګ کې هم ډېر بریالیتوبونه ترلاسه کړي دي او کرنه د دې هیواد مهم اقتصادي برخه ګڼل کېږي چې 28% خلک یې د اقتصاد په پرمختیا کې ونډه لري. 15% خلک یې بیا په دغه کار کې بوخت دي او ازبکستان هیواد چې دی هغه بیا په نړۍ کې دویم صادرونکي هیواد دی. د پنبې دویم صادرونکي هیواد دی. راځو د ترکمنستان هیواد ته. ترکمنستان هیواد هم یو پخوانی هیواد دی چې د زرګونو کلونو د پخوانی تمدن زانګو هم بلل کیږي او دغه هیواد نسبي سلسله داسې تنظیم سوې ده چې بافس، بن نوح، دیو یا قوي، قراخان، قوزخان، د ترکمنانو اصلي نیکه اورخان یا کرخان دی او د ترکمنستان د مرکزي اسیا د مختلفو قومونو د اوسېدو ځای دی چې ډېر خلک یې ترکمنان دي او ځینې قبیلې په دې کې سته چې علي الی، آتا، چاودار، امرای، ارسای، ارساری، ساقار یا ساکار، سایور، ناریخ، تکاری موت او گوکلان ده هیواد ازینی قبیلی دی. چه داغه هیواد بیا پا پخوانی شوروی اتحاد که ده سیاسی بحرانونو پا دیره دو ساله کمونیست حزب دمین زیوری او ده ترکمنستان دیموکراتیک کند پا نونو ساوا یونیویم میلادی کال که جور سو چه مشریع بیا نیازاف پا غاره در لوده او ترکمنستان هیواد ده اکتوبر پن او وشتا منیتا بنده خپل خپلواکی اعلان کرد چې یو کال وروسته بیا د دې هیواد پارلمان نوی اساسي قانون جوړ کړ او رئیس جمهور یې هم وټاکل سو. د خپلواکۍ څخه وروسته بیا ترکمنستان هیواد د ملګرو ملتونو د ټولنې د خپلواکو مشترک المنافع هیوادونو، د اسیا پرمختیایي بانک، اسلامي پرمختیایي بانک، اسلامي کانفرانس، د کار نړیوال سازمان او تر څنګ یې د لسګونو نورو نړیوالو ټولنو غړیتوب ترلاسه کوي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای به ونیسي.
پیل ستاسې له کارونو کوو. تاسې ننګرهار پوهنتون نه فارغه شوي یاستئ او اوس د پښتو ژبې د بډاینې په برخه کې د کامن وایس سره کار کوئ. د دې کار په اړه مو راته ووایاست، کار مو څنګه مخته روان دی، د سیستم څه ډول دی، پیسې ګټه پکې شته که نه؟
مننه ژوندی اوسېږي سیل صاحب. تر اوسه پورې خو زمونږ کار ډېر په چټکۍ سره روان دی او ډېر ښه روان دی. زمونږ د کارکوونکو تعداد هم ډېر شوی دی او کار مو ډېر په تیزۍ سره روان دی. مونږ یو څو هفتې مخکې زمونږ څومره غږونه ثبت کړي وو د هغې شمېر وو 1980 ساعتونه کار کړی وو او په دې نږدې وختونو کې چې وو د دې ساعتونو شمېر خوشبختانه 3813 ساعتونو ته ورسېدو.
په دې کې چې ثبتوي، تاسې څه ډول پښتو جملې یا کلمې ثبتوي؟
په دې کامن وایس کې چې دی مونږ همدغه روزانه چې کومه سې مونږ خبرې کوو او یعنی زمونږ عادي پښتو چې ده دغه په ثبتوو. مونږ سره دا جملې چې دي وړې جملې دي هغه ثبتوو. بیا دلته چې دی مونږ سره د واورئ برخه کې دی، بیا کله چې مونږ دپاره حد ټاکل شوی دی نجونو دپاره چې 50,000 جملې ثبت کړو یا 50,000 کلیکونه ثبت کړو، نو بیا موږ هلته د ثبت برخه کې زمون کار پای ته رسیږي. بیا موږ د واورئ برخې ته راځو. پیلن چې دی زه د واورئ برخه کې کار کوم، یعنی هغه جملې چې موږ ثبت کړي دي هغه بیرته موږ اورو چې موږ دلته کوم اشتباهات لرو، یعنی زمونږ دا ویل چې د دې متن سره صحیح دي نه دي، نو په دې برخه کې کار کوم.
دا بیا پښتو ژبې ته څه ګټه لري؟ لکه تاسې خو دا د دې لپاره چې دا په انټرنیټ کې پښتو عامه شي یا کومې ترجمې چې دا اوس چټ جی پی ټی خلکو ته کوي یا غږونه ورکوي، اتمنم دې کې به مرسته کوي که بل څه مرسته هم د پښتو ژبې سره کوي؟ ده
بله، پښتو ژبې ته ګټه دا ده چې دلته موږ د غږونو یو ډیټا سیټ لرو. یو ډیټا سیټ جوړیږي چې د غږونه د لیکنې سره یو ځای په انټرنیټ کې ثبتېږي. کله چې بیا دا ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي، نو بیا موږ د اے آی یا د چټ جی پی ټی سره په پښتو ژبه خبرې کولی شو، یعنی هغه زمونږ په پښتو ژبه باندې پوهیږي. مصنوعی ځیرکتیا سره او کله پیدا ده چې مونږ کله خبرې کوو یعنی غږیږو په پښتو ژبه باندې نو اے آی چې دا همدغه زمونږ دغه لیک ویل چې دي دا مونږ ته په متن دغه زمونږ خبرې دا متن چې دی دا مونږ ته په لیکلي شکل سره وړاندې کوي او که چېرته مونږ بیا دې ته په لیکلي شکل سره متن یعنې د پښتو متن وړاندې کړو نو مونږ ته دا بیا په غږیزه بڼه مونږ ته وړاندې کوي.
نتکې جانې اے آی بیا ستاسې غږ کارولی شي که نه بیرته یې په خپله بڼه باندې اړوي؟
اے آی زمونږ غږ هم کارولی شي بیرته په خپله بڼه باندې به واړي ځکه چې یعنې سره کم مونږ غواړو که نه بیا هماغه د خبرې مطابق به مونږ ته خپله خبره وړاندې کوي.
دا چې اے آی بیا کولی شي ستاسې غږ وکاروي نو معلومه ده لکه په میلیونونو کسان بیا کولی شي ستاسې غږ نه په خپلو پروګرامونو کې استفاده وکړي یا کوم متنونه چې تاسې په پښتو ویلي دي هغه بیا وکاروي په بېلابېلو پروګرامونو کې. دې ته بیا اوس مهال کې یا په روسیه کې څه ګټه شته که نشته؟ ده
دا خو ډیره غټه ګټه ده ځکه چې زمونږ د پښتو ژبه چې ده دا ډیره بډای کیږي یعنې مختلف فعلاً دپاره چې دی انټرنیټ کې یعنې پښتو ژبې ته دغه کوم انټرنیټي بخشونه چې دي لکه ګوګل دی دې دو یعنې پښتو ژبه لري خو دا چې دی هغې دو د نورو کمپنیو ته چې دی د پیسو په بدل کې وړاندې کوي. بیا د موزیلا کامن وایس خو بیدا ده چې دا بیا په یعنی په وړیا ډول سره دې کمپنیو ته ورکوي تر څو پورې هغه پیاوړي شي او زمونږ پښتو ژبه پرمختګ وکړي او مخې ته لاړه شي.
په مالي لحاظ ګټه څنګه ده؟ تاسو ته ګټه سره رسیږي که نه؟
فعلاً دپاره چې دی په افغانستان کې د ښځینهو دپاره یعنې د کار زمینه نشته دی ځکه چې کارونه بند دي د ښځو دپاره نو بیا ښه دی خو بیا دا ده چې مونږ کولی شو د خپل کور نه کار وکړو په آنلاین شکل باندې کار وکړو یعنې په خپل کور کې ناست یو مونږ کار کوو او مالي لحاظ هم ښه دی یعنی یو اندازه هغه کوچني ضروریات دي مونږ کولی شو چې پرې پوره کړو ځکه چې مونږ ته په د سبت په برخه کې په زر کلیپونو باندې یعنی په یو سات کار باندې $2 راکوي او د واورې برخه کې چې دی بیا په زر کلیپونو باندې د واورې برخه کې مونږ ته په سات باندې $1 راکوي نو نظر بیا زمونږ په کار باندې دی څومره چې مونږ کار ډیر کوو زمونږ د مالی برخه چې ده یعنی یو څه اندازه ښه کېږي او که کم کار وکړو نو بیا دومره سلاسته نه راځي نو دومره کېږي چې هغه انټرنیټ پې فعاله کړو بیرته او بیرته خپلې ژبې ته کار وکړو.
ډېر ښه. دا چې تاسې پښتو ته کار کوئ کېدای شي تاسو سره نورې ښځینه هم وي چې دې برخه کې خپل غږونه ثبتوي او انټرنیټ ته یې ورکوي. د خپل ځان په اړه ته وایست کومه برخه کې مو زده کړې کړې دي او ما مخکې یادونه وکړې چې تاسو ننګرهار پوهنتون نه فارغ یاستئ د دې په اړه لږ درته ډېر ووایئ د زده کړو په اړه مو ښوونځي په اړه پوهنتون په اړه.
بلې زه د ما خپله د پوهنتون مکتب په هم په ننګرهار کې ویلی دی زه خپله د بی بی مریم علي لیسې څخه فارغ یم او پوهنتون مې هم د ننګرهار پوهنتون د زراعت پوهنځي څخه د لیسانس په کچه باندې تحصیل لرم او د دې تر څنګ دوه نیم کلن زده کړې په بی اے اقتصاد برخه کې هم لرم او همداسې ما تعلیم کچه ده.
طالبان چې لاندو راغلي هغې نه مخکې مو کار کوه که په کور ناستې وای؟
نه طالبان چې لاندو راغلي ما کار کوه زما خپله څلور کاله چې دی په خپل مسلک کې کار کړی دی د زراعت په برخه کې دوه کاله مې چې دی د یوسیټ دفتر سره ګرین دفتر سره کار کړی چې خپله د یوسیټ پروژه وه او همدارنګه دوه کاله مې د CWCWO دفتر سره کار کړی دی چې دا دواړه د زراعت په برخه کې وو.
د زراعت په برخه کې داسې کومه برخه ډېره جالبه ده یعنې که زراعت پوهنځي ته چا نه وي ویلی د نباتاتو یوه دنیا ده بېله پکې داسې یو جالبه برخه ووایي چې نور خلک ورنه خبر نه دي؟
زراعت برخه کې همدغه تېره ورځ چې وو زه یو ځای ته انټرویو ته لاړلم ما ته ویل چې هلته نورې نجونې هم راغلې وې نو ما ته ویل ته د څه نه فارغه یې پسې کې چې دی دا زده کړې کړي دي او ما ورته ویل چې دا زه د زراعت نه فارغه یم نو هغې ته ډېره جالبه په دې باندې ښکاره شوله ویلې چې یعنې په زراعت کې به څه خو همدغه بوټي دي کوي به یا نور به پکې داسې خاص څه نه ما ویل نه په زراعت کې چې دی مونږ یوازې بوټي نه کرو بلکې په زراعت کې مونږ مختلف برخې لرو چې اګرانومي ده د غنمو په برخه کې چې دی دا په کې کار کېږي هارټیکلچر چې دی دا د زینتي بوټو په برخه کې کار کېږي اګری بزنس دی چې د زراعت اقتصادي برخې په برخه کې ورکې کار کېږي او بل حیواني علوم دي چې د حیواناتو د ودې او تغذیې په برخه کې پکې کار کېږي نو مختلفې برخې لري زیاتره خلک داسې فکر کوي چې زراعت یوازې د بوټو کرل دي یعنې دومره ورته خاصه نه ښکارېږي مګر کله چې انسان راشي یو او د زراعت په برخه کې زده کړې وکړي بیا هغه وخت پوهېږي چې زراعت یعنې ډېرې مختلفې برخې لري او ډېر ښه دی ځکه چې افغانستان فعلاً یعنې یو زراعتي هیواد دی کرنیز هیواد دی د افغانستان اقتصاد چې دی په کرنه باندې ولاړ دی نو زراعت
دقیقا نتکې یعنې همدا پوښتنه ما کوله وبخي همدا پوښتنه ما کوله چې مونږ همیشه وایو افغانستان یو زراعتي او کوهستاني هیواد دی دا اول او دویم صنف نظم په یاد دی چې دا جمله کې مونږ تکرارول چې افغانستان یو زراعتي او غرنیز هیواد دی خو په دې وروستیو کې دغه اقلیمي بدلونونه چې راغلي دي افغانستان کې اوبه کمې شوې دي سیلابونه راځي وخت نا وخت لکه کوم موسم کې چې باید باران وشي هلته باران نه وي بیا کوم موسم کې چې باید باران ونه شي باران وي او د افغانستان شرق ته که وګورو همدا لغمان کونړ نورستان ننګرهار خپله سیلابونه پکې راځي کورونه ورانوي د افغانستان جنوب ته که بیا وګورو هغلته بیخي مطلقه وچکالي ده او بوټي پکې وده نه کوي څومره هغه کسانو چې په زراعت کې زده کړې کړې دي مرسته کولی شي په دې برخه کې تر څو یو څه تغییرات راوړي یا داسې پروپوزلونه ولیکي نړیوالو ته چې پر بنسټ یې په افغانستان کې د بنسټیزو پروژو سره مرسته وکړي چې په افغانستان کې شین شي هغه ونې یا هغه نباتات وکرل شي چې د افغانستان هوا ورسره یو څه بدله شي
بلې مونږ چې دی زمونږ هیواد زیاتره برخه چې دی اوس یعنې د اقلیمي شرایطو له وجې چې دی د اوبو د کمښت سره ډېر مخامخ دي نو په دې برخه کې چې دی بیا مونږ دا توصیه کوو چې کله تاسو غواړئ یعنی کرهنه وکړی او نو په دې برخه کې باید د اوبو چې دی مختلف سیستمونه لري مونږ یو سیستم لرو د کترچکان سیستم دی یعنی چې اوبه هم کمې استفاده شي او هم نباتات وده وکړی شي نو هو زمونږ هیواد چې دی بیا داسې ډېر پرمختللی زراعتي سیستم نه لري هماغه عنعنوي سیستمونه دي نو زمونږ کرنه په هماغه عنعنوي شکل باندې پاتې ده یعنې پر مخ باندې نه ده تللې نو او اقتصاد هم دومره پیاوړی نه دی چې په دغه برخه کې کار وکړي نو انشاءالله په آینده کې خدای دې وکړي چې زمونږ اقتصاد هم پیاوړی شي او د زراعت کارکوونکي داسې پروپوزلونه ولیکي چې د زراعت د پرمختګ لپاره ورکې کار وشي نو دا اقلیمي شرایط چې دي زموږ په هیواد کې اوس ډېر زیات شوي دي د اوبو د کمښت سره یعنې زموږ د کروندګر مخامخ دي او حاصلات یې هم خراب دي نو زموږ اقتصاد دومره پیاوړی نه دی چې دلته موږ په دې برخه کې دوی سره کومک وکړو
خو په ټوله کې یعنې د زراعت برخې محصلین یا هغه کسان چې ترې فارغ شوي دي دوی مرسته کولی شي چې تغییرات راشي
انشاءالله چې یعنی که داسې سیستم برابر شي موږ دپاره او اقتصادي برخه پیاوړې شي نو بیا زیاتره داسې میتودونه دي چې په دې برخه کې کولی شي یعنی کار ترې نه واخلو
دا تاسې د قطرچکان موضوع را یاده کړه مونږ فکر کوم تیر کال یو راپور درلود په کندهار کې چې د اوبه کمې شوې دي هغوی د انګورو تاکونو ته په دې طریقه اوبه ورکولې چې هم اوبه تاکونو ته رسېدلې ام کمې مصرفېدلې او یوازې هغوی دا سیستم نه کاروه کوم باغوان سره چې مونږ خبرې کړې وې بلکې د کندهار او هلمند په ډېرو برخو کې بیا خلکو هم دا سیستم کاروه او حتی د کابل نه بیا ځینې شرکتونه ورغلي وو چې دوی فکر کوم کومې ځانګړې دستګاګانې دي چې پایپونه تېرېږي د پولو تر منځ یا هغه کوم ځای کې چې دا تاکونه وه یا که نور دغه پټو کې وه دا پایپونه تیرول بیا خپل سیستم یې درلود چې ډېرې کمې اوبه به ترې راوتلې خو مستقیمه همغه نبات ته به رسېدلې پوهنتون دورې په اړه مو یو څه ډېر راته وایي ننګرهار پوهنتون کې کېدای شي ډېرې محصلین ترې خاطرې ولري او ډېر هلته درس ویلی وي د زراعت په پوهنځي کې داسې کومه خاطره ده چې هېڅ دې نه هېرېږي په دې تېرو څلورو کلونو کې دې چې هلته درس ویلی
د زراعت پانتون چې نوې کامیاب شلم نو یعنی زراعت پانتون کې چې وی درې انجونې وی او نو ټول چې وو زمونږ ذکر محصلینو نو د زمونږ قوم خپلوانو ته داسې یعنی ډېره جالبه دا ښکارېدله چې یو ښځینه به څنګه د زراعت په برخه کې زده کړې وکړي. زیاتره ویلې چې باید دا خپل رشتې ته تغیر ورکړي یا شریعت ووایي یا داسې کومه بله رشته ووایي. نو ما ویل چې نه دا زما خپله شوق لرم دې برخه کې او غواړم چې په دې برخه کې زده کړې وکړم. نو هغه خلکو چې یو وخت ویل چې یعنی زه زراعت باید ونه وایم نو کله چې زه د زراعت څخه فارغه شولم نو بیا هماغه خلکو یعنی ډېر په افتخار سره ویلي چې زمونږ دا وریره یا زمونږ دا خور چې دا د زراعت برخه کې زده کړې کړي دي نو بیا ډېر په افتخار سره ویل.
ننګرهار کې چې تاسو پانتون ویلې شرایط څنګه وه؟ لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه هغه وخت کې درې نجونې وې تاسو په صنف کې، کېدای شي په نورو پوهنځیو کې به هم نجونې کمې وي. د خلکو فکر، د خلکو افکار دې په اړه چې یو نجلۍ یا پانتون ته لاړه شي یا مکتب ته لاړه شي درس وایي څنګه وه؟ یا که نه یوازې موضوع همدا وه چې نجلۍ غټېږي باید واده وکړي او کور جوړ کړي، اړتیا نشته چې زده کړې وکړي؟
ننګرهار ولایت چې دی دې ته د علم او ادب ټاټوبی وایي، یعنی هغلته د علم او تحصیل کچه چې دا ډېره ښه ده، یعنی ځوانان چې دي زیاتره تعلیم یافته دي. نو ننګرهار پوهنتون چې دی هلته د زده کړو ته ماحول او چاپېریال هم ډېر ښه وو، خو زیاتره نجونې چې وي دي په شریعت برخه کې او په طب برخه کې په دغه برخو کې چې وو یعنی اوناس محصلینې به زیاتې وي، او په دغه نورو رشتو کې لکه اقتصاد شو، انجینري شو، له زراعت شو، دې نورو برخو کې بیا نسبتا کمې وي، یعنی زیاتره کورنو یعنی خپلې لونې چې دی دغه رشتو ته چې کامیابېدلې به هم نه به پرې ویلې، نو په دې برخو کې به درس او تعلیم هم پر مخ باندې وړه. نو دغه مشکلات شته دی په افغانستان کې د ناستو طبقې دپاره.
بیا د نجونو د تحصیل کړو نجونو په اړه د نارینه وو فکر څنګه وه؟ آیا هلته ځوانان یا کورنۍ په ټوله کې آماده وي چې بیا داسې نجلۍ سره چې پوهنتون نه فارغه شوې وي زده کړې کړې وي زوی ته یې وکړي انګورې کې که نه؟
مختلف کورنۍ دي او مختلف نظریات لري. مثلا هغه کورنۍ چې روشن فکر یې درس تعلیم یې کړی دی، یعنی هغوی کوشش دا وي چې داسې یو څوک د کور انګور کې چې هغه درس تعلیم کړی وي، ځکه چې یعنی که چېرته یو ذکر یعنی یو نفر درس تعلیم وکړي نو هغه یوازې خپل ځان روزي، خپل ځان ته ګټه رسوي، مګر چېرته یوه ښځه تعلیم وکړي هغه بسته یوه کورنۍ روزي، خپل اولادونه روزي، یعنی که چېرته مثلا هغه وظیفه مونږ کې هغه خپل اولادونه روزي، هغه درس تعلیم کې هغه سره کوشش وکړي، نو یعنی زما په نظر دا ډېره غټه خبره ده. نو دا نظر د کورنۍ په فکر او خیال او د هغه د تحصیل په کچه پورې اړه لري. هغه کورنۍ چې روشن فکره وي هغوی دا خوښوي چې تعلیم یافته انګور ولري، او هغه کورنۍ چې بې سواده وي ځکه د هغوی د پرمختللې ټولنې ته وروسته پاتې، نو بیا د هغوی مفکوره دا ده چې هغوی داسې یو څوک خپل د کور انګور کې چې هغه یوازې د کور کار یاد ولري، بیرون ته نه وتلي او داسې یو قید محیط کې داسې یو جلی غواړي چې هغه خپله د کور انګور کې. نو دا نظر د فامیلونو په نظریو سره فرق لري.
مننه نت کې یعنی اوس چې یوازې دغه پښتو کامن وایس ته کار کوي، د دې ترڅنګ بل مصروفیت نه لري، څه کوي کور کې؟
فعلا چې دی زه د کور مېرمنې یم، زما خپل دوه اولادونه دي، یو لورکۍ لرم او یو زوی لرم چې بس د هماغې د په تربیه کې او د هغې په تعلیم برخه کې کوشش کوم. لور مې چې ده فعلا دپاره ډېره وړه ده، یعنی د څلور کالو ده، نو هغه مدرسې ته لېږم تر څو پورې وکولی شي دیني زده کړې وکړي، د قرآن زده کړې وکړي، بیا دا دې سره ته مکتب په درسونو کې هم زیات کومک کوي، او کامن وایس کې په آنلاین شکل سره کار کوم.
څنګه بیا د کور کارونو کې خپل ورته صحیح کولی شي که نه؟
ولا اشپزیم یعنی چې افغاني خوړه چې دی خوشبختانه ټول په خولې شمه او بس پام دې کې مصروف یم بس د کور کار دی اشپزی دا باقی د صفائی دا بس ام دا مخې ته وړو
هغه لغمان کې چې چانه پښتنه یو کې چې تاسو هغه تر ټولو قدرمن خوړه څه دی بیا غوي وای چې لغمانیان پښتنه مکوي ځکه چې اتمن به ګلپي درته یاد یا به درته شوله یادوي نو د ننګرهار طرف ته خو مې یوازې سابه او جواری ده د دې نه علاوه د کابلي کوم خواړه زده دي که نه
ولې نه ولې نه زه منتو پخولی شم اشک پخولی شم کابلي پلو پخولی شم پیرکی چې فارسیوانان ورته بولانی وایي پخولی شم هر رنګ افغاني خواړه چې دي
ټول پخولی شي په دې اړه هم راته ووایه چې اوس چې په کور کې د کور کارونه کوي او د دې تر څنګ د پښتو ژبې د بډاینې لپاره کار کوي په دندې پسې هم ګرځي که نه یوازې دې ته ترجیح ورکوي چې کوچنیان وروزي او په تمه پاتې شي تر څو د ماشومان لویان شي بیا وکولی شي په خپل مسلک کې په یو نړیوال اداره کې کار پیدا کړي که نه
زه غواړم یعنی چې خپل تعلیم ته انشاءالله په آینده کې ادامه ورکوم یعنی ماسترۍ تر کچې مخې ته لاړه شم او که چېرته زمینه مساعده شله غواړم وظیفه وکړم کار وکړم
کم هیلی خوبونه چې تا د خپل ژوند لپاره ټاکلی وه د پانتون دوره کې د مکتب دوره کې هغې ته څومره رسېدلې تر اوسه پورې څومره دې ورته خپله کار کړی څومره رسېدلې
ول خپل مې ورته کار کړی دی چې زراعت نه چې فارغه شم ما غوښتل ماستري وکړم مګم یعنی زمینه راته مساعده نه شوله په هغې وخت کې چې ماستري وکړم نو انشاءالله که داسې یو نظام راشي چې بېرته د نجونو تعلیم یعنی خلاص شي نجونې تعلیم وکړي پوهنتونونو ته لاړ شي نو زما به یوازینی ارزو دا وي چې زه خپل تحصیل مخې ته ویسم د لیسانس د ماستر او دکتورا تر کچې زه خپل تحصیل وکړم
اوس په افغانستان کې تاسو د کار موضوع ته اشاره وکړله یوازې کار نه ده چې ښځې ترې پاتې دي یا ښځو د کار اجازه نه ورکول کېږي په میلیونونو نجونې اوس پوهنتونونو ته نشي تللی ښوونځیو ته نشي تللی دوی ټولې په کور ناستې دي او هغوی ځینې چې له ښوونځیو پاتې دي آنلاین مکتبونو پسې یا هغوی چې پوهنتونونه پاتې بورسیو پسې کوشش کوي تاسو دغه ټولې مرحلې تېرې کړې دي او هغې وخت کې خوشبختانه نظام داسې و چې نجونې آزاد وي تر څو زده کړې وکړي دغه نجونو ته څه ویل غواړي ځکه چې پوهنتون تاسو لیدلی محاولې ښوونځی مو کتلی له هغې نه وروسته کار مو کړی ده څه ورته وایي څومره باید هیله مندې اوسي څومره باید د خپلو هیلو لپاره کار وکړي
زما په نظر باندې یعنی شل کاله مخکې هم داسې یو دوره راغله چې زمونږ نجونې ځوانه طبقه چې وه دا د تحصیل څخه محرومه شوله یعنی په د تیرو طالبانو په دوره کې چې هو زما خپله خاله مې چې د کابل په طب پوهنځي کې وه هغه د زده کړو څخه بې برخې شوله مګم خوشبختانه بیا 15 کاله وروسته هغې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړله او هغه اوس چې دی یو غټه متخصصه ده د نسی ولادی په برخه کې په افغانستان کې کار کوي نو زما ټولو انجونو ته ټولې ځوانې طبقې ته دا وینا ده چې دوی باید خپل امید او خپلې ارزوګانې د لاسه ورنه کړي او یعنی دا وخت تېرېدونکی دی انشاءالله داسې یو وخت به راشي چې بېرته به انجونې هم مکتبونو ته لاړې شي هم به پوهنتونونه ووایي هم به وظیفې وکړي یعنی دا هر دوران تېرېدونکی دی د هرې تیارې پسې رڼا ده نو انشاءالله دا هر څه تېرېږي او باید ځوانه طبقه چې دا خپل امیدونه د لاسه ورنه کړي او امید ولري ځکه چې ژوند په امید باندې روان دی او امید ولري دا هر څه انشاءالله پوره کړي
ډېره زیاته مننه نتکې جانې چې وخت دې پرېښود راغلی پروګرام کې درې سره خبرې وکړې سربېره پر دې چې تاسې په کور کې د یوې مور د یوې مېرمنې دنده مخته وړې د پښتو د بډاینې لپاره هم ډېر زحمت باسئ کار کوئ خدای مو لره او په دې هیله چې یو ورځ وکولی شو وګورو ټولې افغان نجونې او ټولې ښځې زده کرو تا و کار تستنیشی یا لکه چنگه چی پا نور نده ای که خزی حق لری لخبول حقونو برخمنده شی مدنه چرا غلی خبری دی وکلی کور دی ودان
مننه جندی و سیلتا چو هم دیره مننه چی ما تا موخ را که دیره دیتا مننه خواه خول لری